السلام علیکم د څلور بجو د خبرونه تشرغ لاس نن جمعه ده د سلواغي دلوي 22 د فبراير میاشتې 11 پیل په لندو خبرونو کوو. افغانستان کې د یو بهرني خبريال د تشتول کېدو یا احتمالي نیول کېدو راپورونه ورکول سوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دې لویدیز خبريال نادرکه کېدل تایید کړي دي. په فراه ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د کابل د طبي پوهنتون د استاد ډاکټر فواد پیرزاده د تشتولو په تړاو یې درې تنه نیولې دي. ډاکټر پیرزاده تېره اونۍ د کابل په شیرشاه مینه یا کارته 4 کې یرغمل سو. د نوموړي د حال په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د بادغیس د مرکز قلعه نو د جامع جومات په دروازه کې یوې چاودنې یو کس وژلې او اته نور ټپیان کړي دي. د بادغیس د ولی ویان مولوی باز محمد سروری ازادي راډیو ته ویلي چې پېښ نن د جمعې تر لمانځه وروسته وسوه. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کابل امنیه قمندانۍ وایي کابل کې د یوې کارخانې د مسؤول د وژنې په اړه څېړنې کوي. د قمندانۍ نن په یوه لنډ بیان کې ویلي پرون د کابل په شپږمه حوزه کې د خیاطۍ یوې کارخانې ته څلور وسلول ورغلي او د دې کارخانې مسؤول یې په ډزو وژلی دی. د پېښې د انګېزې په اړه څه نه دي ویل سوي. په داسل کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر په سیمه کې کړکیچ زیات دی. نن تمه کېږي چې ډیپلوماتیک فعالیتونه دوام وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت یې روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداري ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبري کولو هڅه کوي او په عین حال کې د ترینګلتیا کمولو لټه کوي. او د روسیې په لرې ختیځ کاموچاتکا ټاپو وزمه کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه پیلوټان مړه سوي. د دې سیمې د اضطراري چارو وزارت نن ویلي چې دغه شخصي الوتکه تېره شپه کوریا کې کلي ته نږدې نسکوره سوې. دغه وزارت ویلي د الوتکې د نسکورېدو له کبله د لګېدلې اور د مړه کولو لپاره اور وژونکو او ژغورندویو ډلو د څو ساعتونو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړ. د دې ترڅنګ د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي کله چې افغانستان خپل ځواکونه نوې استلی اوږدې جګړې ته به دوام ورکولای.
نو اته لپاره خو وخت نه و. حکومت نوې ورتلای موږ اړ وو چې ډېر نو ستیرو بیا ته ورسانه کړوي.
په سیبیس کې له نړیوالو مؤسسو سره د طالبانو د پلاوي په خبرو کې ځینې موافقه سوي دي.
په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیا او زده کړو د مهیا کولو او ساتنې په شمول مهم مسایل شامل دي.
د ایران څخه نیمروز ته ستنه کړی سوي افغانان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړېږي. په غزنی کې یو بیا د پوهنتون یو استاد او د غزنی پوهنتون د شریعتو پوهنځي رئیس وژل سوی. په خوست او پکتیکا کې قاضیانو او د محاکمو کارکوونکو ته سپارښتنه سوی چې له خلکو سره ښه چلند وکړي.
امید ده چې دغه ملګری به هیواد د خلکو لپاره د خدمت مصدر وګرځي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونه کې د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه درا پورونو برخه تورزو. په افغانستان کې د یو بهرني خبريال د تشتول کېدو یا احتمالي نیول کېدو راپورونه ورکول سوي دي. یوې سرچینې ازادي رادیو ته د دې غربي خبريال نادرکه کېدل تایید کړل. ازادي رادیو د مهال د دې خبريال د خوندیتو په خاطر د نوموړي د نوم له اخیستو ډډه کوي. ځینې افغان خبريالان چې ادعا کوي په دې اړه معلومات لري وایي چې دا خبريال له څو نورو بهرنیو وګړو سره یو ځای کابل کې نادرکه سوی دی. تر اوسه پوری طالبانو د دې لویدیز خبريال او ورسره د نورو بهرنیو وګړو د نادرکه کېدو یا تشتول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د خپلو پوځي چارواکو هغه راپور ردوي چې ګواکې دی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی. جو بایدن له ان بی سي ټلویزیون سره په خپله تازه مرکه کې یو ور بیا د افغانستان په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړه که داسې نه وای کړي اړ وو چې اوږدې جګړې ته دوام ورکولی. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هغه راپورونه رادوي چې له امله یې پرنیو کې دي چې له افغانستانه یې د خپل ځواکونو پر ایستلو سره د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی. بایدن تازه تیره شپه نو وخت ته ان بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې ټینګار وکړ.
د وټو لپاره خو وخت نه و. حکومت نوې وټلای موږ اړ وو چې ډېر نور سرتیري مو بیرته ورسانه کړی وای. دا یوازې 2004 زنه نه بلکې موږ مجبور شو باید د سرتیرو د پام وړ شمیر زیات کړو او موږ بیرته دې ته وګورو. موږ بیرته دې وګدې چې بیرته ستنه شو.
بایدن روسته له هغه د څرګندونې وکړې چې د تیرې دوشنبه په ورځ واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور خپور کړ چې پکې امریکایي پوځیانو د بایدن پر ادارې له افغانستان نه د خپل ځواکونو پر چټک اخیستلو نیوکی کړی دي. په دې راپور کې د امریکا د سپینې ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت پر چارواکو نیوکې شوی دي چې د ځواکونو د ایستلو پر مهال د طالبانو پرمختګ او د افغانستان د جمهوري حکومت سقوط ته متوجه نه و. هغه څه چې طالبان د امریکا ماتې او خپل د جګړې ګټل بولي. واشنگتن پوسټ د پینټاګون پوځي چارواکو د راپور په حواله لیکلي چې د امریکایي پوځي چارواکو دا راپور 2000 مخونه لري او د بایډن د پریکړې په اړه د اختلافاتو ترڅنګ پکې د تخلیه پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د ابي گیټ په نوم دروازه کې د 14 پاړه جزئیاتو ته اشاره شوې. دا څوم ځل دی چې بایډن او د اداري مسولینو له افغانستان د وتلو پاړه د خپلې پریکړې دفاع کوي چې ډیری امریکایي وګړي ورسره هم نظر دي. خو د یو شمیر افغانانو په ګډون د نړیوال ټولنې ځینې هیوادونه او چارواکي د امریکا د پریکړه ناسنجشه او په یو دمي توګه د طالبانو په صلاحیت کې واک ورکول بولي. امریکا د تیر 2020 کال په نیمایي کې له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه چې د 2021 کال د اگست میاشتې تر اخره له دغه هیواد په بشپړه توګه ووتله.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د خپل پوځي چارواکو هغه راپور دوي چې ګواه کیدی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی. جو بایدن له ان بی سی ټلویزیون سره په خپل تازه مرکه کې ویلي کې دا سې نه وای کړی اړ و چې اوږدې جګړې ته دوام ورکولای. د افغانستان له متقاعد جنرال دولت وزیري څخه مې شبه مخ کې د مرکه په پیل کې پښتنه وکړه د امریکا ولسمشر دانه منی چې له افغانستان د خپل ځواکونو په وټولو سره کومه تیروتنې کړې وي. ستاسو نظر څه دی؟
په دې شکل چې امریکایان د افغانستان نه ووتل دا د امریکایانو لپاره د شرم خبره ده. ټولې نړۍ ولیدل چې د دوی قوتونه د دوی الوتکو په څه ډول د افغانستان څخه خپل عسکر وویستل. دوی کولی شوه چې د دوهې د تړون په لابلا کې په ډېر ورو په ډېر اسانه په ډېر ښه شکل د افغانستان څخه خپل قوتونه وباسي. دوی په ډېر منډه ډېر په جلا او ډېر په بد حالت کې خپل قوتونه وویستل. دا چې جو بایدن دا خبره نه مني دا د ده کار دی، مګر په دې شکل باید دوی قوتونه د افغانستان څخه وتلې نه وي.
ځینې نورو رسنیو په امریکا کې ځینو څېړنیزو بنسټونو له افغانستان نه ببره د ځواکونو پر ایستلو انتقادونه کړي دي. ستاسو نظر څه دی چې بالاخره امریکایي او د ناټو ځواکونه له افغانستانه وتل دا پروسه باید څه ډول وای؟
نړیوال په حق دی چې په د امریکا په متحده ایالاتو یا په بهرنیو هیوادونو باندې انتقاد کوي چې د افغانستان څخه خپل قوتونه په ناببره توګه وویستل. دوی باید د یو منظم پلان له مخې خپل قوتونه ویستلی وي. دوی د افغانستان حالاتو ته سمه ونه کتل او خپلو قوتونو په ویستلو باندې پیل وکړ. دوی خو تړون کړی وو د طالبانو سره په دوحه کې. دې ته اړتیا نه وه چې دوی په ډېر عجله او په ډېر منډو باندې او په ډېر ډار کې او په ډېر ویره کې دوی خپل قوتونه د افغانستان څخه ویستل. نړیوال حق لري چې په دوی باندې انتقاد وکړي. ټوله نړۍ شل کاله دلته مصروفه وساتله او بیا یې په خپل سر باندې بېدین د دې نه چې وضع تحلیل کړي خپل قوتونه یې د افغانستان څخه وویستل.
اوس یو راپور دا دی چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنګیالیو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی چې پخوا 2200 او اوس تازه راپور وایي چې د دوی شمیر 4000 ته نږدې شوی دی. دا څومره د اندېښنې وړ موضوع ده ستاسو په نظر؟
نو د داعش په رابطه زه ویلی شم چې داعش په افغانستان کې خو ډېر ټکول شوی دی او د افغانستان خلک دې ته اړتیا نه لري او حاضر نه دي چې داعش سره همکاري وکړي. دا د امریکا د متحده ایالاتو پروپاګند دی او فکر کوم چې په دې باندې په طالبانو باندې غواړي چې یو فشار وچی چې هغه دی داعش دی او القاعده ده. زه فکر نه کوم چې په طالبانو په وجود کې طالبانو په حضور کې داعش په افغانستان کې پرمختګ وکړي او یا قوي شي او یا غښتلی شي. د داعش لپاره په افغانستان کې ځای نشته دی. موږ ولیدل چې په ننګرهار کې څو ځل د داعش دوه درې ډلې تسلیم شوې طالبانو ته. اوس په افغانستان کې داسې ځای نشته دی چې داعش هلته پټ شي یا القاعده هلته پټ شي. زما په عقیده باندې اوس په افغانستان کې که چیرې نړیواله ټولنه اقتصادي مرستې وکړي د افغانستان سره په افغانستان کې حالات ښه شوي دي. داعش لپاره کوم ځای نشته دی. داعش نشي کولی چې په افغانستان کې ځای ونیسي. او بیا دویمه خبره د داعش په رابطه دا ده چې داعش ځای په پاکستان کې دی، د القاعدې ځای په پاکستان کې دی. دوی کولی شي چې هلته په پاکستان کې داعش وټکوي، له منځه یې ویسي. افغانستان ته د داعش راتګ هیڅ لاره نشته. د کومې لارې افغانستان ته راځي؟ یوازې پاکستان دی او پاکستان چې اجازه ورنه کړي داعش افغانستان ته راتللی نشي.
د افغانستان متقاعد جنرال دولت وزیري و چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر پر تازه څرګندونو خپل نظر شریکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په پرا ولایت کې د طالبانو یوې امنیتی سرچینې ویلي چې د کابل د طبي پوهنتون د استاد ډاکټر فواد پیرزاده د تښتولو په تړاو یې درې تنه نیولې دي. د سرچینې چې له رسنیو سره د اجازې نه درلودو له کبله نه غوښتل نومې یاد سي، ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې ځواکونو دغه درې تنه تېر شپه په پراشار کې نیولې دي. ډاکټر پیرزاده تېر اونۍ د کابل په شیرشاه مینه کې یرغمل کړی. سودون موړي د حال په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د جنیوا کال په نوم په سویس کې له نړیوالو موسسو سره د طالبانو د پلاوي په خبرو کې یو موافقه شوې ده. له نړیوالو موسسو سره د طالبانو د پلاوي خبرې چې د دوشنبه پر ورځ په سویس کې پیل شوې نن پای ته رسیږي. دا هم په اړه تفصیل
جنیوا کال پر خپل ټویټر باندې ښکلی چې په دې خوشاله دی چې په جنیوا کې له خپل ټیم سره د طالبانو د لوري کچې له خبرو وروسته بشر دوستانه اعلامیه تصویب وي. په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیا او زده کړو د مهیا کولو او ساتنې په شمول مهم مسائل شامل دي. د سویس غیر حکومتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل له دوشنبه خه ترجمه پوری د تړلیو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربه توپ کوي چې هدف د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. د دې بنسټ په خبره د طالبانو د حکومت پلاوی د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ سویس ته تللی دی چې د دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلی وزارت استازي هم په کې غړیتوب لري. طالب پلاوی په جنیوا کې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر تیدروس اتهانوم په شمول د یو شمیر نړیوالو مؤسسو له استازو سره د بشری مرستو په اړه خبرې کړې دي. په عین وخت کې یو شمیر افغان شزو په جنیوا کې د هغه هوټل مخې ته چې د طالبانو استازي پکې استوګندي مظاهره وکړه. مظاهره چې شزو په کابل کې د بې درکه شګو شزو د خلاصون غوښتنه وکړه. په ورستیو کې په کابل کې څلور فعال شزي بې درکه شوې دي. په داسې حال کې چې د هغو ځینې خپلوان وایي دا شزي طالبانو نیولي، طالبان دا خبره ردوي.
د خبرونه درا پورونو لړی ته دوام ورکوه. په غزنی کې وربیا د پانتونی استاد او د غزنی پانتون د شریعتو پانزی رئیس وجل سوی دی. په دې ولایت کې تر دې مخکې هم د یو شخصي پانتون رئیس وجل سوی وو. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی کې د پانتونی استاد او دغه پانتون د شریعتو پانزی رئیس وجل سوی استاد سید آصف هاشمی تقریبا درې میاشتې وړاندې په غزنی ښار کې خپل کور نه څرګند کسانو تښتولی وو او پرون جمعه د سلواغې میاشتې 28 نیټه یې مړی وموندل سو. د غزنی ولایت له مقام څخه په خپره سوې خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې سید آصف هاشمی د نه څرګند کسانو لخوا په شهادت رسیدلی او نن یې مړی موندل سوی دی. خبر پاڼه زیاتوي د ولایت رهبري شپه ورځ هڅه وکړه چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو په مټ د نوموړي د ځای ځایګي او د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه او ژوندې وژغوري خو بریالي نسبو. خبر پاڼه زیاتوي د غزنی ولایت مقام امنیتي او استخباراتي ارګانونو ته دنده سپارلې چې د استاد هاشمی قاتلان زر تر زر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. پوهنیار هاشمی د شریعتو د پانځي ترڅنګ د غزنی پوهنتون په نورو پانځیو د همدی ولایت په خصوصي پوهنتونونو او نورو علمی مرکزونو کې تدریس کاوه چې سونه محصلین او شاګردان درلودل. استاد هاشمی په اسلامي علومو او فقه کې ماستری درلوده او درې علمی کتابونه هم چاپ کړي وو. د استاد سید آصف هاشمی کورنۍ په دیاړه لڅویلو څخه ډډه کوي. دا په داسې حال کې د چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون د رئیس ډاکټر میراج وقار مړی هم له څلورو ونو یو تر ایتم کېدو وروسته وموندل سو.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او پنځلس دقیقې دي. له ایران څخه نیمروز ته زرګونو بیرته استول سوي افغانان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د نړیوالو موسسو په مرسته محدود شمیر راستنیدونکو ته مرسته ورکولی سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په نیمروز کې ځایي طالب چارواکي وایي هر ورځ ایران له خپلې خاورې نږدې 3000 افغان کډوال نیمروز ولایت ته ستنوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال راپور سره سم یو شمېر افغان پناهغښتونکي چې تازه نیمروز ولایت ته راشلل شوي وایي چې ایراني ځواکونو ربړولې دي.
ما مهاجر بودیم از ایران وقتی که
دا 22 کلن ځوان احمد رشاد نومیږي چې کابو 15 میاشتې پخوا د کار لپاره ایران ته قاچاقي تللی و. د چې د فرا اوسیدونکو دی د هغو کړاوونو کیسه کوي چې په ایران کې لیدلې دي. دی وایي موږ په ایران کې مهاجر و چې له پولی راوشړلو په کم کې ډیر ظلم را سره کوو وهلو یې. د احمد رشاد تر څنګ شپږ ویشت کلن منصور هم په وروستیو ورځو کې له ایرانه نیمروز ته شړل شوی دی. د حمله افغان کډوالو سره د ایراني ځواکونو د بد سلوک یادونه وکړه. منصور وایي چې اوس اقتصادي وضعیت خورا خراب دی او د طالبانو له حکومت غواړي چې ځوانانو ته په خپل هیواد کې د کار شرایط برابر کړي. راپورونه وایي چې د تیر کال د اگست له نیمایي راوروسته چې طالبان واک ته رسیدلې دي ایران له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. په نیمروز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت وایي له هغو کسانو سره به مرسته وکړي چې له ایرانه راشړل شوي دي.
تقریبا د 2000 تر 3000 په دې وسط کې ورسره مرسته کوو.
د همدار اصول چې د ورځې 3000 تنه له ایران راشړل کیږي یا په خپل خوښه راځي او دوی د خیریه مؤسسو په همکاري له 300 تر 400 تنو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د ورستیو شمیرو پر اساس اوس په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال اوسي چې د هغو لمنځه 15 لکه شپږ اتیا زره قانوني ویزې لري، 700 اتیا زره راجستر شوي کډوال دي او څه باندې 2 میلیونه نور بی اسناد دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په دې خبرونه کې دا راپور هم ورته په خوست کې د غرز د پکتیکا ولایتونو د قاضیانو او د محکمو کارکونکو د پاره سپارښتنه شوې ده چې خلکو سره ښه چلند وکړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدل سي. خوست یو نړیواله مسأله څېړو. په داسل کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر پسیمه کې کړکېچ زیات شوی، نن تمه کېږي چې ډیپلوماتیک فعالیتونه به دوام وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت یې روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداري ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبري کولو هڅه کوي او په عین حال کې د ترینګلتیا کمولو لټه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ښاغلی جانسن پرون په بروکسل کې ویلي و چې که جګړه ونشلي ناورین به پیښ شي. اسمت سارون او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنوی چارو وزارت په اوکراین کې لخپلو اتباعو غوښتي چې د اوکراین خلاف د روسیې د پوځي ګواښونو زیاتېدو ته په پام له دې هېواد سمدستي ووځي. تر دې مخکې د امریکا حکومت په اوکراین کې له امریکایانو غوښتي و چې له دې هېواده پر وتلو غور وکوي. د متحدو ایالاتونو د بدنوی چار وزارت په تازه خبر پانه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره کړه له امریکایي وګړو دا هم غوښتي چې اوکراین ته سفر ونه کړي او هغوی چې په اوکراین کې پاتې کیږي له ډېر احتیاط دې کار واخلي. د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د کړکېچ د کمولو په هدف د ډیپلوماتیکو هڅو په دوام کې تمه کیږي چې د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس نن مسکو ته لاړ شي. شاغلی والیس یو ورځ وړاندې ټایمز رادیو ته ویلي و چې لویدیز متحدان هڅه کوي چې د هیوادونو که د ناټو غړي وي یا نه وي د حقونو ساتنه وکړي. د بریتانیا حکومت هڅه کوي چې د کړکېچ د کمولو لپاره د لویدیځوالو د هلو ځلو او روسیې ته د خبرداري ورکولو په برخه کې د مشرتابه رول ولوبوي. اوکراین د ناټو غړی نه دی خو له لویدیځ سره همغاړی دی. لبلی خوا رومانیایی رسنه وای چې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ به نن دغه هیواد له ولسمشر سره وبیني او بیا به په رومانیا کې د یوې پوځي اډې لیدو ته لاړ شي. په همدې حال کې روسیې د اوکراین په پولو کې له خپل متحد بلاروس سره ستري پوځي مانورې پیل کړې دي.
لیسمت څاروان نمود اوکراین پر وضعیت راپور واورید. لس دقیقې وروسته لنډو خبرونو سره راځم، اوس له نورو همکارانو سره وسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دی برخه تمو زه حسیبه ټکپاله هر کله کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي پاکستان ته د کندهار، کوټي او جلال آباد او پیښور پر لارو د مسافر وړونکو بسونو فعالیتونه پیلوي. د دغو دوه لارو مسافرین د یاد وزارت د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت پریکړه کړې چې زربه د کندهار، کوټه او جلال آباد پیښور ترمنځ لوی لارو کې د مسافرینو د انتقال لپاره د بسونو فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی په دې اړه د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه ترانسپورتي شرکتونه چې د 500 ستاندرد ډول بس وسایتو اجازه ولري په دې یادو دوه مسیرونو کې غواړي چې فعالیت وکړي. تر اترونکې چهارشنبه ورځې پورې دي خپل غوښتنلیکونه د کابل د ترانسپورت تنظیم ریاست ته وسپاري.
ښاغلی احمدی وایي یوازې هغه ترانسپورتي شرکتونه دا فعالیت کولای سي چې په شرایطو برابر او د فعالیت جوازونو وخت یې نه وي تیر سوی. خو د طالبانو د ترانسپورت وزارت د چارواکو د دغې پریکړې په اړه د دې لارو مسافرین بیلابیل نظرونه لري. د جلال آباد پیښور لارې مسافر صحت سمسور وایي د بسونو فعالیتونه به په ډېر لارو کې د زیاتو ترافیکي پیښو او مرګزو مخه ونیسي.
دغه سیستم چیرته فعال شي ډیر سهولت به رامنځته شي، ځکه یو به هلته رش کم شي او له بلې خوا به نور سهولتونه هم رامنځته شي. مثلا مسافرینو ته به ستونزې نه وي، تګ راتګ به ډایرک وي.
د دې لارې بل مسافر ورداد سمون بیا وایي دا بسونه ځکه نسي کولای چې د ټولو خلکو ستونزې حل کړي چې د زیاتو مسافرینو د انتقال ظرفیت نه لري. خو په خبره یې کې یوازې د ناروغانو انتقال ته ځانګړې سیخه پایله به ورکړي. بلخوا د کندهار ولایت اوسیدونکی عثمان برکت وایي د نورو اسانتیاو ترڅنګ دا به په دې لارو کې د سوداګرو او کاروباري خلکو لپاره هم منظم سیستم برابر کړي.
دا یو ښه فرصت دی، هم د کاروبار په برخه کې، هم د مریضانو د داوی لپاره، او هم د نورو اړتیاو د رفع کولو لپاره. هغه هیوادوال چې پاکستان ته مراجعه کوي د بسونو دغه سیستم رامنځته کول دا ښه زیری دی.
دا پریکړه داسې مهال سوي چې له زیاتې مودې راهیسې په دغو لارو شخصي لوی او واړه موټران فعالیت کوي چې هم ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې او هم د بې مسؤلیته موټر چلونې له امله ترافیکي پیښې ډېرې کیږي. مسافر وایي که چیرې د بسونو له لارې د مسافرینو انتقال پیل سي، کرایه به هم پرې راکمې سي.
د کندوز یو شمیر کروندګر وایي سږکال په دې ولایت کې ژمني حاصلات زیات شوي دي. دوی وایي سبب یې دا دی چې په کروندو او باغونو کې جګړه درېدلې او دوی پکې د کار کولو فرصت موندلی دی. په راپور کې له یو شمیر کروندګرو سره خبرې شوې چې په تیرو څو میاشتو کې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړې دي.
په کندوز ولایت کې یو شمیر کروندګر وایي چې ساش کال په دغه ولایت کې د ګازرو په شمول ژمني حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د الچین سیمه چې د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندوز شیرخان بندر لوی لاره هم پر همدې سیمې تیره شوې، یو مهال د سختو جګړو شاهد وه او کروندګرو په خپلو کروندو او باغونو کې کار نه شو کولای. خو اوس کروندګر وایي د جګړو پای ته رسېدو دوی ته دا فرصت ورکړی چې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړي او ترې ښه حاصلات ترلاسه کړي. د دغې سیمې یو کروندګر جمعه خان چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي
نه امسال بس خدا خوب است، بیخی زردکه امسال خوب است، آوارز ما آوارز نداره، حاصلات خوب است، نسا یک جوری زردکه.
سش کرد گازارو حاصلات شدی زکه و بپری مانوی او ترسنگ وزیاد خم شو لا یو جوری زمکی دا 15000 افغانیو په ارزښت حاصل تر لاسه کوو. دا گازارو فصل چې خلاص سی بیا دلته رومیان، بامیا، تور بانجان، مرچک، بادرنگ او داس نور سبزیجات کرو.
دی الچین سیمه یو بل کروندګر عزیز الله عادل چې 1.5 کال عمر لري بیلچای په لاس د لاګیا د خپلې کروند کې کار کوي، د سبزیجاتو له حاصلاتو خوښ دی، خو په بازار کې د کیمیاوي سرې د بیل لوړوالي شکایت کوي.
نورور جان وستر بخونه ډیر خدای مخکې بدل ته جنگونه و وو چې دی وست کشتونه ډیر شایسته کشتونه روان دي. بس وستر بخونه ډیر شایسته کشتونه دي، خدای دې چې ماس او مهم کوټونه دي، کوټ وس نسته کوټونه ډیر ګران دي چې وسې موږ مال ته ورکو کښتونه سم دي ان شاء الله.
د سړک پر غاړو لسګونو بسګرانو خپل حاصلات یې خې او لدې زې سوداګر ل کاروندګرو څخه گازرې شلغم او نور سبزیجات پیری او د هیواد نور ولایتونو ته انتقالوي. پنځوش کلن عبدالرحیم په دې تړاو آزادۍ روډې ته وویل
امسال خوب است حاصلات زردک جارا میبره کابل دیگه نه فهم دیگه اوسنه شد دیگه خود تجارا می
سک کال د گازرو په حاصلاتو کې د فام وړ زیاتواله راغله او رنگ هم خده. د الچین سیمه کې زیات شمیر کروندګر سبزیجات کری. دلته سوداګر راځي لموک څخه گازری او نور سبزیجات اخلي. کابل، تخار، بدخشان، بغلان او نور ولایتونو ته وړي.
د نموړي سیمې یو بل کاروندګر نصر الله وایي ساش کالې په تجربه ځمکه کې کاهو، کرم، ګازرې او شلغم کرلی وو او له هر جرب ځمکې څخه یې له 15,000 افغانیو نیولې تر 10,000 افغانیو پورې عواید ترلاسه کړی دی.
والا نو د زرده کاروبار په دې سش کال کې ډېر خوندور دی. هغه تیره پرتله جنگ ډېر و. تیره کال څخه د سش کال کاروبار ډېر شو دی. د زردکو کاروبار زردک بوجی اخلو په شپېته او خرڅوي په 15 شپېته. اویا
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له حاصل خیزه ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د کرنې ادارې او یو شمیر همکارو ادارو لخوا د کمو ځمکو لرونکو بزګرانو ته شنې خونې جوړې شوي او له دې خونو په کال کې 4 فصله د هر ډول ترکاروی حاصل ترلاسه کوي او له همدې درکه د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شلکلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
استاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، حیات الله جنتی ما د غزنی ولایت څخه. لومړی کې د ازادي راډیو کارکونکو اړیدونکو ته سلامونه کوم. ورسته له سلام نه لکه څنګه چې تاسو خبر یاستي خنرخونه لا هم پورته روان دي یا پر همغه په خاني حالت باندې دي. نو موږ د حکومت چارواکو سره د ازادي راډیو لاره د حکومت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه راکته کې ډالر که هر څومره راکته شي موږ به څه کړو. نرخونه اوس مثال موږ به 15 بوشکه غوړي په 2800 باندې اخلو. همداراز سربیره پر دو باندې یوه 50 کیلوي بوجۍ وړه په 2400 افغانۍ اخلو. که چېرته نرخونه حرکته نه شي موږ له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان یو لا به نور هم لږ ستونزو سره لاس ګرېوان شو. مننه له ازادي راډیو.
السلام علیکم، زه تورګل کوچای خبرې کوم د خوست ولایت ببرک تانی شباس خان سیمې څخه. نو هیله مې دا ده د ازادي راډیو کارکونکو نه هیله لرم چې دایما اواز ورسی. د افغانستان ته ډیر مرسته راغلی په میلیاردو ډالرو خبره کېدله او نور خوراکي توکي غیر خوراکي توکي چاته ولاکه رسېدلی دي. عوام پیسې خواسي ورکه سولې خلک ورغلي و بل ورځ د چرګوټي کاډیمۍ ته ورغلي و ولا چې د سیوخه په 400 کسانو کې به 100-150 کسانو ته علاوه ورکړي. نو هغه د سیوخه ډیر کم شای واسه پازابول دي. خدای دې وکړي دا د بشر حق ده. نو مسول چارواکي بشر ته ورسي کلهګو کډیر وټور ته باید ورسي. نو دغه می پیغام وو هله لرم سره ته نشر سی. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید رسول يم د لړمل کلچتا سره په تماس کې يم. څه حال مې ده پوښتنه. نو بس ازادي راډیو خو ډیر ښه په زړه پورې خبرونه لري او موږ ته ډیر دي خوښ وړ دي ځکه په هر وخت کې دوی په خپل دقت او په خپل وخت سره خپله وظیفه ډیره په کلکه او متوجه توګه فایده رسولې ده. نو ټول د راته ژوندې وي د ازادي راډیو جورنالستان او بالخصوص تخنیکی چارو مرستالیان ټول الله آباد او ژوند لري. موږ دې څخه په هر وخت کې ډیر منندوی یو ځکه چې دې خپل وظیفه ډیره ښه په مخ وړې ده. بس نو موږ په راتلونکي کې له ازادي راډیو سره یو، او ازادي راډیو زموږ د خوښ وړ راډیو ده. کامیاب اوسئ، خدای مو ژوندۍ او آباد راکړي.
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکارانو سره اوسئ.
لدی سره د دې خبرونه نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د یو بهرني خبريال د تشتول کېدو یا احتمالي نیول کېدو راپورونه ورکول سوي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دې لویدیز خبريال نادرکه کېدل تایید کړي. په پراخ ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د کابل د طبي پوهنتون د استاد ډاکټر فواد پیرزاده د تشتولو په تړاو درې تنه نیول سوي دي. دغه ډاکټر تیرې اونۍ په کابل کې لادرکه سو. د بدغیس د مرکز قلیناو د جامع جمعه په دروازه کې یوې چودنې یو کس وژلې او اته نور ټپیان کړي دي. د بدغیس د والی ویان مولوی باز محمد سروري ازادي راډیو ته ویلي چې پېښنن د جمعې تر منځ ورسته سوي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې کابل کې د یوې کارخانه د مسؤل د وژنې په اړه څېړنې کوي. د قمندانۍ نن په یو لنډ بیان کې ویلي چې پرون د کابل په شپږمه حوزه کې د خیاطي یوې کارخانه ته څلور وسلول کسان ورغلي او د دې کارخانه مسؤل په ډزو وژلې. په داسې حال کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر پسې کې کړکېچ زیات شوی، تمه کېږي نن د ډیپلوماتیکو فعالیتونو لړۍ دوام وکړي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت یې روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداري ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبري کولو هڅه کوي. او د روسیې په لرې ختیځ کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه پیلوټان مړه سوي دي. د دې سیمې د استراري چارو وزارت ویلي چې دغه شخصي الوتکه تېره شپه کوریا کې کلي ته نږدې نسکوره سوې ده. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. په خوست کې د دې او پکتیکا ولایتونو د قاضیانو او د محکمو د کارکوونکو لپاره درې ورځنی روزنی سیمینار کې له دوی غوښتنه وسوه چې له خلکو سره ښه سلوک وکړي. د سیمینار تابع کوونکو ویلي چې په دې پروګرام کې قاضیانو او د محکمو کارکوونکو ته د محاکمو اړوند ضروري مسایل وښودل شول. د ازادي راډیو خبریال تفصیل وړاندې کوي.
د ستر محکمې د قضایی او مسلکي تعلیمات او مرستيال قاضي مدثر لوګروال آزادۍ راډیو ده د سیمینار په اړه وویل،
دوی لپاره موږ په دې درې ورځې کې 28 موضوعات چې هغه اشد ضرورت په صلاحیت قضایی د قضاتو کې او په ترتیب د دوسیې او حکم کې بحث وسو.
د خوست د استناف محکمې رئیس مولوی عبدالکریم حقانی ویل په دې سیمینار کې قاضیانو، مفتیانو او محررینو ته له عریضې نیولې بیا تر صورت دعوی او تر فیصلې پورې ټول مسایل په ښه ډول تشریح شول.
په دې کې ملګرو له عریضې نیولې تر صورت دعوا، تر دفع دعوا، تر فیصلې، تر نسل حکم، دغه ټول شیان ملګرو په ډیر صحیح ترتیب باندې زده کو. امید ده چې دغه ملګری به هیواد د خلکو لپاره د خدمت مصدر وګرځي او د خلکو د مشکلاتو په حل کې به موثر واقع شي. دغه سیمینار
د پکتیکا د استراف محکمې د جزاد دیوان رئیس مفتی محمد عرفان الهام وایي په دې روزنیز پروګرام کې ځینې تجربه لرونکي قاضیان شته، خو ځینې نوي ګمارل شوي ځوانان هم پکې دي چې د هغو لپاره دا سیمینار ډیر ګټور تمام شوی دی.
نو دغه قضات چې کوم په دې کم وخت کې دومره زیار استلې ده چې ډیر څه زده کړی دي. په دوه کې خو تجربه قاضیان هم سته، خو د حقوق څنګه ځینې نوي مقرر سوي خلک هم سزه کس نظام نه وي ده. طبعا په دې نظام کې نوي خلک را مخته کیږي او ځوانان د نظام لپاره دا د ملاد تیر حیثیت لري او ځوانان د دې نظام ته پرمختګ ورکولای شي. نو دغه ځوانانو لپاره ډیر موقت ګټور تمام شوی.
د پکتیکا د استراف محکمې رئیس مولوی امان الله منقاد غوښتنه وکړه چې د قاضیانو د ظرفیت لوړونې په موخه دا ډول نوري برنامه هم جوړ شي.
د موضوعاتو د حل په باب باندې خي خبرې ورته وشوي. د هغوی د حل په باب ډیر اسانه لارې اساتیزه کرامو ورته وښودلې او بلې له زوریدلې اولس سره د ښه سلوک درسونه ورته ورکړو. سی تاسو ل خپل زوریدلې اولس سره زیات مهرباني او رحم کوي.
د طالبانو ستره محکمه په داسې حال کې د خپل قاضیانو، مفتیانو او محررینو لپاره د ظرفیت لوړونی او له چارو سره د ښې بلدتیا په موخه برنامه جوړوي چې د طالبانو لخوا اکثره نوي ګمارل شوي کسان له خپلو دندو سره پوره بلد نه دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم.
یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هله چې د ژوند چارې مو خېوي، په دې اونۍ کې اوریدونکو په بیلابیلو مسایلو راته پیغامونه پریخي. یو شمیر پیغامونه پر دې راڅرخي چې د افغانستان په بازارونو کې په وروستیو ورځو کې د ډالرو بیا رالوېدلې، خو شکایت دا دی چې د توکو بیا ورسره نه درالوېدلې. راځي چې په پایل کې دا پیغامونه واورو، ورپسې د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد سره مرکه هم درته لرو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کنه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم، او په خاصه توګه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته هم وایم. بعد د سلام زموږ د درخواست دی چې په افغانستان کې ډېر زیات قیمتي روانه ده، که خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي، د چا د پلار زور به ورسېږي. دومره ورځ ورځ باندې ډالر صحیح ده، ډالر مخې جګ شو، سوداګانې اوسه ګرانې، اوس ډالر راکم شوي دي، اوس ډالر ارزانه شوي دي، سوداګانې هم کشان دي، بجې ریټونه باندې روانې دي. په سل فیصده کې د 15% خلکو بس ریټونه ورسره راکم کړي، او بیا په تیره ترافیکو سیمو کې خو ریټونه هم کشان دي، په سل فیصده کې ګران روان دي، او بیا هم دا کوشش کوي چې څومره سودا ګرانه خرڅول شي. د پښتني څوک نشته چې زمونږ د افغانستان او پته زمونږ د درخواست دی چې دا څومره تاجران چې کوم سوداګان یا کوم ریټونه روان کړی دي، د افغانستان خلکو مخه ونیول شي، او د غریټونه چې کوم دي، د افغانستان خلک دومره توان او طاقت نه لري چې مرګي وخت یې ډیر خلک تک دولګي او د تند د لاسه د میان او د زناورو په دښتو کې باندې چې د زناورو خوراک کړلو په دیرګونو کې د ننګانو او د زناورو خوراک کړلو، او په افغانستان کې مقشان دي قیمتي روانه ده، اوس ډالر راکم شوی دي، اوس ما مقشان دي سوداګانې ګرانې روان دي. زمونږ د درپاسې چې دا څومره خوراکي او غیر خوراکي توکي د مریضانو د وینې مقشان دي جګی خرڅيږي، دغه درخواست چې دغه سوداګانې راکېږي او دغه نرخونه وګرځيږي زیات په زیات باندې، د خپل محصول کسان چې دغه چمتو کی او دغه تاجران دا ونیسي چې دغه ظلم او زیاتینه لاس واخلي. الله دې وکړي چې زمونږ دغه تصمیم خبره نشر شي او تصمیم کې ونیو شي او دغه ریکونه راځه نشي چې د خلک بخود ریږي.
سلام علیکم رورا، په ډیر بخنی سره زما ګران رورا اډوال صاحب، ته هم چې په دغه حالت کې یو لاندې تفسیر په دې بابت کې ورکې کتیب ته د افغاني ډالر په مقابل کې بانکونه ورکړي، ډالر ورکړي او افغاني رانی سي، دغه افغاني نه بادا دغه ډالر نه بادا د خلکو ته لاس ور سي چې هغه یا پاکستان او یا ایران ته لاس سي. او زدولا مجاهد صاحب نه مې دا غوښتنه ده چې یو عمومي تعبیر جوړ کړي چې د ټولو تاجرانو نمونه او لیستونه ولېږول شي، هغه طریقه سره چې مطلب کې بیا چیرته سبا ډالر ورکول کېږي له بانکونو له خوا نه، چې ټي ټي کې بهر ملکونو ته چې لامغه تاجرانو نه پرته نور خلکو ته لاس ته دا ډالر ورنشي، چې موږ به چیرته وایو چې کامیابۍ ته لاړ شو نو نه ویل کېږي چې ناکامۍ ته لاړ شو.
السلام علیکم، زه سلام ګل لکه باندې څنګه تاسو سره مې اړیکې نیولې ده. پرور مو خدا دغه څنګه ګرانی صفاجا دي صاحب، او تاسو په خو به ډالر خبره کړو، او ډالر مرزان سي دي باید تجارت نمو ده مرخونم راکته چې نو دا خدا څه نه دي چې اوس دې سرپو کې حساب نه نو.
السلام علیکم رورا، موږ دا دغه چې دا اوس ارزانه را ل مثلا دا ډالر ارزانه خو دکاندارانو اوس ریټونه پاغه به دی ورو ورو او سم غنیم زر پی دی مثلا سلر ریسور پی دی نو موږ د ماسلین نه د ازادي لا راډیو لا ری دا فایل ته ورو ورو دا نرخ کنټرول کی. و سلام،
سلامونه احترامات، احمد همدرد لغمان ازادي راډیو ته دا پیغام پریزم. په دې هله سي نه شری کی کستان ډالر ټي ټي کی ورس تر بل نه او نرخونه هغه سي قیمت دی او څنګه سي کوي ځان ته چې وخلی د اسلامي امارت نه داهي لکم سي په دې نرخونو باندې اټيواله باندې دي بیل زراني کی او نرخونه کنټرول کی سي هوادواله ډیرو سخت سخت مخ دي کار نه تا وظیفه نه تا او ټول مشکلات سره ګرځي. السلام احترام،
چې په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډیر لوړ دي، موږ سره ګوانډي ممالک چې دي هغه اولنې هیواد پاکستان دی چې لږی به انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي، دغه ایران کې لږی به په 3000 تومن ور کوي چې یو سلاتي افغاني جوړیږي، همدارنګه هندستان کې لږی به انټرنیټ ور کوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر،
خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو جی بی انټرنیټ ورکوي په شپږ سوه کلداري او یا درې سوه او څلوېښت افغانو سره چې برابرېږي ډېر زیات ظلم روان دی. زمونږ دا درخواست دی چې دغه انټرنیټي بیې ډېرې راکمې شي. دومره توان او طاقت څوک نه لري چې دا لس جی بی انټرنیټ پال کې یو جی بی نشي پالولی. شپږ اووه سوه روپۍ کلداري یا درې نیم سوه افغانۍ د چا د وسې نه کېږي. افغانستان دغه شان دي حالات هم دي او دغه شان قیمتي هم روانه ده. امیرانو ته زمونږ ټول ته زمونږ دا درخواست دی چې دغه کوم شرکتونه کوم دې ته روان کړی دی چې ګاونډي ملکونو سره خو زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه شکایتونه دا و چې په کابل او دغه راز ولایتونو کې د ډالر بیا رالوېدلې. په دیش پورازو کې یو ډالر حتی د اته اتیا او نوي افغانۍ شاوخوا تبادله کیږي خو په نرخونه د پام وړ اغیز نه دی کړی. په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د طالبانو له ویاند زبیح الله مجاهد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د افغانۍ او د ارزښت لوړېدا او د ډالر د ارزښت د ټیټېدو لاملونه څه دي؟
دا موضوع سي د افغانۍ ارزښت سوي لتونې معلوم دي. هغه دا د څغه څه بندیزونه هم لګېدلې وو په بانکي سیستم باندې او بیا د اسلامي مرتې او لوړپړی پلاوی اوسلو ته لاړ سفر وسو. هلته له بېلابېلو جهتونو سره چې کوم مفاهمې سوي دي د هغو د فعالیتونو هڅو په نتیجه کې څه لارې خلاص شوې. بانکونو باندې سهولتونه ایجاد شول. دا په خپله بېرته د افغاني ثبات ګټه ورسوله. دا نو ډېر نږدې داسې وسو کې د افغاني لوړه سوې ده. ټول ښاروالۍ او په عموم کې کابل ښاروالۍ او داسې نور هغه مسؤول جهتونه چې د نرخونو د کنټرول په برخه کې مسؤلیت لري هغوی ته وظیفه ورکړ سوې چې انشاءالله دغه نرخونه هم کنټرول کړي. لکه څنګه چې کرنسۍ ښه سوې ده طبعاً په نرخ باندې باید مثبت اثر ښکاره شي. کار پر روان ده خو لږ د وخت ډېر کم ده. ځکه د څو ورځې کې موږ دغه حالت وینو افغانۍ نرخ ښه سوی نسبتا ډالر ته او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي. خو امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي او ولایتو کې هم دغه خبره تطبیق شي. په کابل کې هم پلان باندې کار روان.
مجاهد صاحب د ملګرو ملتو یو چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د افغانستان په انټرنیشنل یا د افغانستان په نړیوال بانک کې یو سلو پنځه دېرش میلیون ډالر لري خو ورڅخه کار نسی اخیستی ځکه چې د افغانستان بانک په لاره کې خنډ دی. دا خنډ څه دی؟
نه دا خبره سمه نه ده. اصل کې دا دوی نه کاروي. موږ هم غوښتنه ځینې کړې چې دا وکاروي. ستونزه نشته. افغانستان بانک دا ظرفیت لري چې دغه ډالر هم واخلي دین لا زیات نور هم واخلي. موږ د افغاني بانک ډېر زیاتې لرو. هغه دا دینه څو برابر ډېرې. نو دوی ته ویلم دي چې دا موږ ته راکړي یو بانک ته تحویل کړي. موږ په یواز کې د کارونو دپاره تاسو د یو روزمره خدماتو دپاره افغانۍ درکوو. دا اعلان موږ هم حیران کړو چې څرنګه دوی موږ ته دا پیسې نه راکوي. اعلان دې باندې کړی سي ګني د افغانستان بانک نشي کولی پیسې ورکړي. حال دا چې موږ بانک کې پیسې لرو پرمانه افغانۍ لرو او دوی ته خامخا د پیدا کېدلی سي او له دې نه زیات ظرفیت کې موږ د دې گنجایش لرو چې ډالر واخلو.
سوداګرم شکایت لري وای چې لا هم دوی ته په کافی اندازه ډالر نه ورکول کیږي چې دوی واردات پری وکړي.
او ډالر کمبود ستا موږ د افغانو په خبر باندې بعضو کسې افغاني یعنی ستا موږ سره ډیر دي او دغه د ملګرو متون مربوط کوم بانک سی په یو سل دیس مینو ډالر خې کدا موږ تر راسین دي موږ ظرفیت تر اوسه افغاني په واسکي ورک او د سوداګرو خبره په ځای ده. خو هڅه روان ده چې اوس کې به تغییر وسی ځکه هر هفته لوړ تعداد ډالر د افغانستان بانک ته راځي له نورو لارو نه هم او همداراز به په نږدې راتلونکي کې یو ښه تحول په دې برخه کې وي. د بانکونو ستونزه هم نه وي. د ترانسفر برخه کې د حل کېدو په حال کې ده. سوداګرو ته به سهولتونه ایجاد شي.
د امریکا د خزانې وزارت د وروستي اعلان پر اساس اوس مرستندوی موسسې کولی شي افغانستان ته پیسې انتقال کړي. ښوونکو ته معاش ورکړي، طبي کارکوونکو ته معاش ورکړي. دا پیسې به په خپله نړیوالې موسسې ورکوي او که ستاسو حکومت
نغه شرایط دوی لري هغه د دې دغه مؤسسات چې کار کوي د خپل لاره نه بده پیسې مصرفي. خو د نظارت لپاره زموږ حکومت هم وظیفه لري چې نظارت ولري ځکه موږ هغه مؤسسات موږ تر هیواد کې موږ تر چتر لاندې فعالیت لري. د نظارت په برخه کې زموږ د نظارت کوي او یو مهنګي به موجوده به د جانبونو ترمنځ.
تاسو دې اوسلو خبرو ته اشاره وکړه، آیا نړیوالو یوازې تر دې حده موافقه کړې ده چې بشری مرستې به افغانانو ته ورکوي چې للوژې څوک مړ نه شي او که په انکشافي برخو کې به هم مرسته کوي؟
نه، انشاءالله کار په عموم کې د سمیدو په حال کې ده. یو پکیج باندې کار کوي، دوی ټول په بیلابیلو برخو کې سہولتونه ایجاد کوي د وخت په تیرېدو سره. نو اول کې بشری مرستې او بشری کومکونه او د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې ځینو مؤسساتو فعالیت دی برخه کې د پیسو د لیږد سہولتونه ایجاد